پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مې سي د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه تاسو ته ماښام تر وو بجو پورې اوري پاده خبرونه کې خبري مطالب لرو په کابل کې بعد نن حمله پر جزئیات او خبر سي د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره مو خبري کړې دي سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم ورسته کتنه لرو اول با اجمل اند د ساعت مهم خبرونه وړاندې کړې
دا افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې د یو سلو یو لسمی فرقی پر یو جزتام پیل شوی حمله پای ته رسیدلې ده د جوزجان ولای چارواکی وی د کوشتېپی او درزا بولسوالیو د لارو د بندیدو له کبله شاوخوا ډیر سره ماشومان د ګزان یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې د واکسین شوی او د ترکیه ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریه سره بخپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي بشپړ خبرونه واوري په سر کې امدا افغانستان پاړه د افغانستان دفاع وزارت وی په کابل کې د یو سلو یو لسمی فرقی پر یو جزتام پیل شوی حمله پای ته رسیدلی د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیر وی چې دغه ډلیزه حمله کې 15 بریدګرو برخه لرله د په خبره دوه حمله کوونکو ځنوښون کې بریدونه کړی دوه تنه د افغان پوسیانو لخوا وژل شوی او یو تنه نیول شوی
نو دوی غوښته چې د جزتام ته نه نوځي مګر زموږ قوتونه مخه نیولې ده په مخامخ جګړه ورسره شوی او دا چې څنګه راغلی دی دا به ورسره روان شي
خغلی وزیر وویل چې په دې حمله کې 15 افغان سرتیری هم وژل شوی او لستنه یې ټپیان شوی په مخکینو ریپورتونو کې ویل شوی چې حمله پر مارشال فهیم پوزیا اکاډمۍ شوی خو دفاع وزارت وایي حمله یوازې د یو سلو یو لسمی فرقی پر یو جزتام شوی د اسلامي دولت ډلې یادایش په خپل خبری اژانس اما کې د حمله مسؤلیت منلی دا جوزجان ولایت چارواکی وای د کوشتېپی او درزاب ولسوالیو د لارو د بندیدو له کبله شاوخوا ډیر زره ماشومان د ګزن یا پولیو د ناروغي په وړاندې نه دی واکسین شوی دا جوزجان والی لطف الله عزیزی چې پرونی د روتا او ګزن واکسینونو د کمپاین د پایل پر مهال خبري کولې له وسلوال وغوښتل
تقاضای از مخالفین مسلح افغانستان دارو
د وی د حکومت د وسلوالو مخالفانو نه غوښتنه لرم چې پر افغان ماشومان رحم وکړي او د واکسین مخدینه نسی والي وسلوالو غوښتل چې د واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمه ته ورشي او ماشومان ته دوه مهم واکسینونه ورکړي دا جوجان د کوشتې پی او درزا بولسوالیو پر زیاتو برخو د دولت وسلوال مخالفان داعش او په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان کنټرول لري په پام کې د چې د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي جمهور ریاست وایي چې د افغانستان او انډونیزیا ولسمشران به تر کتنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې هم برخه واخلي د انډونیزیا ولسمشر په وروستیو کې پاکستان ته هم تللی او خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره په کتنه کې د افغانستان انډونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پیشنهاد کړی چې هدف به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وي د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو مخکې د سولې عالی شورا یو هیئت ته ویلي وو چې هېواد د افغانستان د سولې له بهیر سره همکارۍ ته چمتو دی د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي رجب طیب اردوغان د خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې سوریې د شمال په افرین سیمه کې د ترکیه پوځي عملیات دویمې اونۍ ته ورسېدل په شمالي ولایت اماسیه کې د خپل واکمن عدالت او ترقی ګوند کنګرې ته په وینا کې خغلی اردوغان وویل چې له دې سره به خپل هیواد ته د سوریې د کډوالو د ستنېدو زمینه برابره شي د وی ګام پر ګام به موږ د سوریې ټول سرحد له ترکستانو تصفیه کړو دا به یقیني کړو چې زموږ ګرونه چې له کلون راځي زموږ په هیواد کې ژوند کوي وکړي شي خپل هیواد ته ستانه شي دا ترکیه ولسمشر دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ریپورټونو کې ویل شوی د ترکیه پوځیانو او د هغوی متحدو سوریایي جنګیالیو او ستراتیژیک غونډۍ نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اروپایي ټولنه له امریکا سره په سوداګرۍ کې ډېره بې انصافي کوي د ټرمپ دا څرګندونې د برتانوي ورسپان د برتانوي ټلویزیوني چینل آی ټي وی سره له یوې مرکې راایستل شوې د مرکه د جنوري په 15 نیټه شوې وه او پرون خپره شوه په دې مرکه کې د امریکا ولسمشر ویلي کله چې د سوداګرۍ خبره راځي اروپایي ټولنه له متحده ایالاتو سره د تجارت په برخه کې غیر عادلانه چلند کوي همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ ویلي والد چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د سیړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وکړه هغه زیاته کړه چې دغه مرکه ښایي په دوو یا درې اونیو کې وشي د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د جمهور غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ په ګټه او د ډیموکراټانو د کاندید هیلری کلینټن په زیان د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې. مولر او لږ تر لږه د کانګرس درې کمیټې په جلا جلا توګه په دغو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کوي. او هغه هندي لنجمن فلم چې د هندوانو غوسه راپرول نندارې ته وړاندې شي، که څه هم د بالیوډ د سینما دغه فلم له ښودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې، خو په هغو کې چې ښودل کېږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا او خبرونه
دا ازادي راډیو د دولس بجې او شپږ دقیقې په کابل کې د غرمې نن دوشنبه ده، د دلوي نهمه نیټه ده، د 2013 میلادي کال د جنوري 9 ده. د ازادي راډیو دوستانو، نن په کابل کې وسلواله حمله شوې ده. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستې دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې 15 تنه وسلوالو حمله کړې وه. د حملې جزئیات په وروسته په خبرونه کې واوري. په کابل کې په پرله پسې ډول وسلوالې حملې کېږي. د کابل ښاریانو سره مو خبرې کړې دي. د هغوی د اندېښنو په اړه به تاسو ته وروسته معلومات وړاندې کړو. د پوځي چارو له یو شمېر کتونکو سره غږېدلی یو.
دولت باید خپل استخبارات په نقطه نظر وکړي د دښمن ایجنټان او عناصر د خپل نظام کې پیدا شي.
په دې خبرونه کې د نن ورځې مهمو نړیوالو مسایلو ته کتنه لرو، او د ازادي راډیو اونیس پروګرام چې پر مخدرو موادو او د مخدرو موادو د استعمال پر ضررونو بحث پکې کېږي هم درته خبرو. د خبرونه اول رپورت مو له کابل دی. په کابل کې نن سهار لمانځه مهال وسلواله حمله شوې ده. د نن حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستې دی. د داعش وسلوالو ته په منصوبه ویبپاڼه عماق باندې لیکل شوي چې حمله په کابل کې د دوی کسانو کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حمله 15 وسلوالو کړې وه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه وروستي جزئیات وړاندې کوي.
بله، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته فرشته جان سلام په وړاندې کول سره، په کابل کې لتیری ویو نه رئیس نن د دریم ځل لپاره وسلوال عمله وشوه. د غمله چنن د سهار 4 بجې د کابل په قرغه کې د 111 نمبر فرقې د کنډک پر یو جزو تام د 15 وسلوالو عمله کوونکو لخوا وشوه. په 15 ساعته تقریبا دوام وکړ چې د افغانستان دفاع وزارت د ویان د سرګندول لمخې بل اخره املاکونکي چې 15 کسان ول، دوی په ځان پورې تړلو 14 توکو ته 14 ورکړه. دوی امنیتي ځواکونو سره په نخته کې وژل شو او یو تن هم ژوندې ونیول شو. دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی دو کسانو ځانون ته انتحار ورکړی. دوه کسان زموږ د ځواکونو لخوا ووژل شول او یو نفر ژوندې نیول شوی. له بده مرغه زموږ 15 کسان وژل شوي، لس ټپیان دي، خو جنګ پای ته رسیدلی. خاغلی وزیری وایي له دغو کسانو یو انتحاري واسکټ، یو راکټ او 4 میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان منلی دی. د یادونه ده چې دا له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د دولت د وسلوال مخالفینو درېیمه حمله ده. لومړی د کابل په انټر کانتینینټل هوټل، دوهمه صدارت 4 لارې ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته، او درېیمه یې یاده ډله ییزه حمله ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس پای ته رسېدلې ده. په دغه حملو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوسې ده. یوازې شنبه په ورځ د کابل صدارت سلولر ته چیرمه د جمهوریت روغتون مخته چې کومه موټر بن حمله د امبولانس په وسیله وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا 103 کسان پکې وشل شوي او 215 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس مرداد نجابی په کابل کې ورستیو او نتی پیښته پام سره وای. افغان ځواکونه د ورته قضیو په برخه کې لکه څنګه چې لازم و ورتیا نه ده ښکاره کړي. نیروی امنیتی
هم تر برابر
امن قضایا دوی یم نتیز وکونه لکه څنګه چې لازم او ورتیا نه د ښکار کړی. باید دا موضوع جدن تر چیرن ولاندې ونیول شي چې د ضعف او کمی او مخه ونیول شي. په ورته وخت کې نن په کابل کې د نوې ملي متحد جبهې مشر انوار الحق احدی یو خبری غونډې ته په خبرو کې وویل چې د دې پیښو مسؤلیت حکومت ته ګرځي او دوی نه توانېدل چې د خلکو امنیت ونیسي. خو د افغانستان د دریګونو امنیتي ارګانونو مسؤلینو تیره ورځ په یوې خبری غونډه کې په کابل کې وویل چې د خلکو د امنیت مسؤلیت دوی دی او دوی په دې برخه کې خپلې جدي هڅې کړې دي او لا به هم خپل هسته په دې برخه کې دوام ورکړي. بلې فرشته جان
مننه. اجمل تورمان کور دی ودان اوریدونکو. تاسې زما د همکار اجمل تورمان څرګندونې واورېدې. رپورټ مو واورېد چې په کابل کې پر نننۍ حملې خبرې پکې وسوې. د یادونې وړ بولم چې په کابل کې لږ تر لږه نن عمومي رخصتي حکومت اعلان کړی ده، څو د شنبې د ورځې د حملې زخمیانو ته د جمهور رئیس د دفتر په وینا سمه رسیدګي وسي. په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د جنوري په 6مه حمله سوې وه، 22 تنه پکې وژل سوي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو واخیست او د نننۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. وروسته به د کابل شاریانو سره خبرې کوو، د هغوی خبرې به هم واورئ چې څه اندېښنې لري که تاسې په کابل کې نه اوسئ. خو تر هغه مخکې زموږ همکار یوسف خان زدران په افغانستان کې د پوځي چارو له یو کتونکي هیګل سلیمان خیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی سلیمان خیل، په دې باور دی چې د افغانستان حکومت بې غوري کوي او امنیتي چارواکي باید د امنیت ټینګولو لپاره زیات کار وکړي. د ښاغلی سلیمان خیل خبرې به سره واورو.
واقعات دی تروریستی په خصوصاً په کابل کې ډیر زیات شوی دی او دا عوامل ما په نظر عوامل زیاد شي. یو خدای دی چې امریکا طالبانو ته اختار ورکړی دی چې کچېری تاسو سولې مذاکرات ته حاضر نشئ تاسو مخه نابود بشئ. دا هم یو تاثیرات په طالبانو نه اچولی دی. همدارنګه پاکستان ډیر فشار راوړی دی.
نو بل اخر دا خو به دا کشمکش شته، دوی څنګه کیږي چې داسې یو ځای ته ورسیږي؟
ګوره، افغانستان کې خو ټول لارې خلاصې دي. افغانستان کې خو امنیتي او دفاعي قوتونه د سرحدات تر اوسه پورې ښه نه دي قائم کړي. او په شهرونو په لوی شهرونو کې هم لکه پخوا چې امنیتي کمربندونه وو، امنیتي کمربندونه نه دي ترسره کړي. او کاش
نو ینه بیرته پړه بیرته حکومت ته ګرځي چې دوی لازم تدابیر او اقدامات نه لري په دې خاطر.
بالکل دا زموږ ویل شو چې حکومت دی، لکه حکومت هم په خپل مابند کې په ډېر مشکلات لري. په دې خاطر چې د حکومت هم امنیتي او دفاعي سکتورونه او د ټول په وندو تقسیم شوی دي، په تنظیمو تقسیم شوی دي. تر اوسه پورې زموږ امنیتي او دفاعي سکتور ملي شوی نه ده. په دې کې جزائر د قدرت په افغانستان کې موجود دي او قانون حاکم نه ده. تر څو چې قانون حاکم نشي کار اهل کار ته ونه سپارل شي او د پښتنې غوښتنې نشي پښتنه ونشي تر نه د مسؤل کسانو نه، نو دغه نه خپل خو تر هغه پورې نه حل کیږي. دا به همدغه څه موجود وي.
نو وسلوال مخالفین خو به ته ون غواړي چې هدف ته ځان ورسوي. دلته چې حکومت دا اقدامات نه لري، پلا بیرته تر ډیره حکومت ته راګرځي، تاسو په نظر څنګه کېدی شي دا همغږي رامنځته شي چې بل اخره کسان چې حکومت ور سره په جنگ دي هغه هدف ته ونه رسیږي؟
اولین په دولت دا لازمه ده چې اغه جزائر د قدرت په افغانستان کې موجود دي او قدرت دی په یغو په څنګه کې دوی مسول غیر مسول مسله ګروپونه ابدغه جزائر د قدرت د ځان سره لري. او تر څو چې دغه جزائر د قدرت لمنځولان نشي او غیر مسول مسله قوتونه داله منځولان نشي سالار ټول نشي.
افغانستان کې د سیاسي او پوځي چارو له یو کتونکي هیګل سلیمان خیل سره د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران مرکه وچ تاسو واره ده. دا مرکز مش پر پانه مستکی بیا اوریدل غواړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی تیر شپه له ازادي راډیو سره پر دې مسایلو خبري وکړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو او د افغانستان د دینی علمانو په غوښتنه د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې لټولو په مبارزه کې لټولو امکاناتو او وسایلو کار واخلي. نور جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید استعمال او د مخدره موادو پر ضررونو باندې خبرې پکې کیږي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لوینه هم نیټه ده، د جنوري د میاشتې 9 ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې ورسته بیا د افغانستان پر امنیت خبرو ته ادامه ورکو. د کابل شاریانو څرګندونې به تاسو واورئ چې د امنیت په اړه یې لري، خو تر هغه مخکې به مرزی احمد سي د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د کندهار د اقتصاد ریاست وایي دغه ولایت د بودیجې لګولو په برخه کې سکل د افغانستان په کچه درېم مقام خپل کړی دی. دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په 1398 مالی کال کې کندهار ته 6 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې شوې وه، چې 90% یې مصرف شوې خو 10% نورې د نوښت رسیدو له امله نه ده لګول شوې. ښاغلی رحیمی وایي تر دې دمه په کندهار کې 280 پروژې تکمیل شوې او په 80 نورو پروژو کار دوام لري. نوموړی زیاتوي چې دغه بودیجه تر ډیره د ښوونې او روزنې، روغتیایي خدمتونو، حرفوي زده کړو، خوراکي توکو، کرنې او مالدارۍ، بازار موندنې او ښځو ته د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې لګول شوې ده. د کندهار د اقتصادي اسد معلوماتو له مخې سکل په ټولیز ډول په دغه ولایت کې اقتصادي وضعیت ښه و. او په جوزجان ولایت کې د اوبو 15 کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د څه باندې 55 میلیونه افغانۍ په ارزښت د جوزجان په حسن توبین، یل مریخ، مرغاب او چهلجوی په سیمه کې جوړ شوي دي. ښاغلی ارغندیوال زیاتوي چې پخوا د اوبو د کمښت له امله د بزګران د حاصلاتو کچه ټیټه وه، خو د دغو کانالونو په فعالېدو سره به د دوی د کرنیزو توکو په حاصلاتو د پام وړ زیاتوالی راشي.
د ازادي راډیو دوستانو، دولس بجې او شپاړس دقیقې دی په کابل کې د ازادي راډیو د خبرونو متروي بجې ده. په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید استعمال او پر ضررونو یې خبرې پکې سوي دي. خو اوس څو رپورټونه لرو. یو نړیواله مسله راخلوم، د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني چې پرون په روسیه کې د مظاهرو له کبله توقف سوی و، تیر شپه له توقفه خوشې سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې در رواني مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ضد چې اټکل کېږي د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین به ګټونکی شي، د زورګونو روسانو مظاهره روان دي. احمد تکل دغه موضوع کتلې ده، دا اوس را سره په استودیو کې دی. تکل صاحب، اول پوښتنه به دا وي چې الکسی نوالني ولي او کله دقیقا ونیول شو؟
اوس خو تایید شوی ده چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني چې پرون پولیسو په مسکو کې له خپل کور څخه نیولی و، تیره شپه خوشې شو. د روسیې پولیسو پرون د نوالني په ګډون لسګونه فعالان چې د روسیې د روانو انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بیلابیلو ښارونو کې ونیول، او حتی په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې پولیسو لسګونه اعتراض کوونکي په بیلابیلو ښارونو کې نیولی دي. د نوالني پلوي فعالانو په پلازمینه مسکو او د ایرکوتسک، ولادیوستوک، تومسک او نووسیبیرسک په ګډون د سایبیریا په څو نورو ښارونو کې د ولسمشر پوتین پر ضد اعتراضیه غونډې او مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه هدف یې دا دی چې د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د احتمالي واکمنۍ پر ضد دوی اندېښنه ښیي او اعتراض کوي، او دوی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کړې ده، ځکه چې ټول اټکلونه دا دي چې ولسمشر پوتین به دا ځل هم د تیر ځل په څیر وکولی شي چې د یوې بلې دورې لپاره دا دوره وګټي. البته نوالني نن پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ولیکل چې لنډ توقف وروسته تیره شپه ناوخته راخوشې شو، د خلکو د ملاتړ مننه کړې او خپل پلویان هغه خلک بللي چې د حق په خاطر له مبارزې نه نه ویریږي.
مننه تکر صاحب، تاسو په راپور کې وویل چې الکسی نوالني پرون توقف سوی و، خو په روسیه کې د زرهاو کسانو مظاهرې لا روانې دي. دوی دقیقه غوښتنه د انتخاباتو تحریم دی او که دوی غوښتنه د پوتین نه ګډون دی په انتخاباتو کې، ځکه په روسیه کې به د مارچ 14 د جمهوري ریاست ټاکنې وي.
نوالني نه یوازې سیاسي فعال دی، بلکې د فساد پر ضد مبارزه هم پیل کړې ده، او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی لخوا په دې هم تورن شوی چې نه یوازې له واک نه پراخه استفاده کوي، بلکې په فساد په قضیو کې هم ګډون لري. دوی په مشخص ډول دا نه دی ویلي چې پوتین د پنتخاباتو کې ګډون نه کوي، ولې دوی دا چې وایي چې پوتین د بل دورې لپاره نه انتخابیږي په غیر مستقیم ډول، همدا اندېښنه ده چې دوی نه غواړي چې ولسمشر پوتین بل دوره انتخاب شي. البته مشکل دا دی چې د روسیې حکومت ناوالنی په انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی دی. د مارچ د 13مې په انتخاباتو کې پر دې د فساد تورونه لګولي دي، او په هغه قضیه کې له قانوني پلاوه کله چې یو کاندید د فساد قضیه ولري نو نشي کولای چې په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نو پوتین واضح خبره ده چې له 1999 کال راهیسې تر اوسه پورې یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه په دوامدار ډول په واک کې و، او د اوس هم تقریبا دا خبره یقیني شوې ده چې دا انتخابات به همدای ګټي.
ډیر زیات مننه تکل صاحب. اوریدونکو تاسو ته غواړم وایم چې که تاسو د روسیې د سیاسي پرمختګونو سره په روسیه کې د سیاسي حالاتو سره علاقه لرئ او په انګلیسي ژبه پوهیږئ، نو ازادي راډیو د روسیې پر حالاتو باندې لایو خبرونې پر وی پانه باندې زموږ لري د rfrl.org وی پانه ته ورسی. دلته تاسو کولای شئ چې په روسیه کې پر روان وضعیت باندې وروستي معلومات او لایو رپورټونه ترلاسه کړئ، معلومات او ځان ور باندې خبر کړئ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو سما همکاران له کابل وایي چې د انډونیزیا ولسمشر کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهور ریاست دفتر مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا جمهور رئیس به لنډه کتنه لري، او بیا به په یو غټ خبري کانفرنس کې ګډون وکړي او خبري به وکړي. د خبري اعلانو سره نو کایل مور سره خبري وکړي، ستاسو سره به هم شریک کړو. لطفا ازادي راډیو اوري او ځان با خبره وساتئ. اوس په ورسو کابل ته اکرام الله اکرام نن په کابل شهر کې پر خلکو ګرځیدل او د کابل اریانو سره په امنیت باندې خبرې کړې دي. د دوی اندیشنې څه دي؟ له حکومت څخه غواړي. اکرام الله اکرام صاحب د اوس سټډیو ته رسیدلی دی. دایبه اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه تاسو، سلام اوریدونکو ته سلام. د کابل وروستۍ پر لپسی خونړۍ حمله چې ډېرې قربانیان ملکی وګړي او کابل خاریان سخت اندېښمن کړي. دوی وایي دغه حمله دوی ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ بیلابیل ستونزې پیدا کړي او ورځنی چارې ورټکنې کړي. د کابل یو شمیر خاریانو نن ازادي راډیو ته ویل امنیتي حالات نه هلي کړي، او کله هم چې له کوره وځي دومره تمنه لري چې ماخام بخپل کورونو ته روغ رمټ استانه شي.
زمان عمر زیګول ده ده کابل خاروسیدون کایما ورا وضعیت استاد مخ په خرابېدو ده. مونږ کله ته وایو چې د غلطه ولاړی او مونږ دانه وایو چې مونږ به مازیګر کور ته روغ لاړ. مونږ یریږو چې اسن انتحاری ونه شي، مونږ به کې مړ نه شو. بیګا ته مونږ بچیان به تمه شي، دا به مونږ ته یو پنځه ډوړی پیدا کی، هغه به مونږ دلته مړی وو.
زامی دلایما مونږ خو واجی دومره خپه یو خپل ژوند کې تنګي، ځکه چې ملک مراد یې ګډ ور دی. ډیر تاثیرات یې پکړې، خار ته څوک نه روزي، یریږي چې چاودنی شي به مونږ خلاصيږي، ځان وژن کی راځي.
د کابل خاریان وای په هیواد کې د نامنۍ ورستۍ او پی خوځوانان مجبور کړي چې هیواد پریک دی او د غیر قانوني لارو نه په ګټه اخیستنی نورو هیوادونو ته مهاجر شي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روان میلادي کال لپاره چې یوازې یو میاشتې تریتیریږي تر دې د ما کابل د سو بیلابیلو خونړۍ او پی خوشاهدو د شش درک انتحاري حمله د تابعین په فرهنګي مرکز بریت پر انټر کانټینټال هوټل ډلېز حمله او د جمهوریت روختون تصویر ما خونړۍ موټر بم حمله چې سلګونه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واړه ول د کابل د خاریانو د اندېښنو لامل شوی دی. د دې ټولو ترڅنګ نن د دوشنبه پورې د کابل خار په یو سنډه کې د ملي اردو د یو سلو یو لسمې فرقې په یو جزو تام ډلې حمله وشو چې د ملي اردو یو شمیر سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واړوله. د دې ټولو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې منلې دي. که څه هم نن امنیتي مقامات د خلکو د اندېښنو په اړه سنوي خو تیر ورځ د افغانستان د درې ګونو امنیتي ځواکونو مسولینو په یو خبري غونډه کې ویلي چې دوی د یادو حملو په مخنیوي کې بې پروايي نه ده کړې، بلکې د سرونو په بیه هڅه کړې چې دغه سی پی خیر امنست نشي. دوی ویل د دغه پی خو لومړنی قربانیان دوی دی، او پراتلونکو کې به په پوره صداقت او ایمانداري د خلکو د حسین حاصل کوي. بل خو د افغانستان د سوداګری او سنایو خونی مسولین هم په هیواد کې د روسي او نامنوي پی خو پر لپسی چودونو پاړه اندېښنه خودلې. دغه خونی وایي سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولې دي.
د افغانستان اوسنۍ وضعیت په کول کې د اندېښنې وړ دی. یو ډول ویر او وحشت خوره ده. دغه اوسنی اوضاعت دې سبب کېږي چې پانګوال مجبوریږي چې خپل پانګه د افغانستان څخه وباسي.
ښاغلی پسرلی وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي زیات شمیر پانګوال به له افغانستان خپلې پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان دولت غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات وکړي. بلې فرشته جان،
ډېره مننه اکرام صاحب. نن په کابل کې عمومي رخصتي ده، ته په ښار کې ګرځېدلی یې، اورېدونکو ته چې په کابل کې نه دي یو لنډ معلومات ورکړي. په کابل کې نن ستا په نظر حالت څنګه وو؟ په مکتبونه او دفترونه خو بند دي، خو بازار څنګه دی؟ خلک څنګه ګرځي را ګرځي؟ به مارکیټونه خلاص دي؟ ستا خپل برداشت څه؟
د کابل ښار په واټونو کې د معمول خلاف نن ریختیا هم هغه ګڼه ګوڼه چې په تیرو ورځو کې لیدل کېدل نن نه لیدل کېده. که څه هم تاسې یادونه وکړه چې نن عمومي رخصتي اعلان شوي او څه تاثیرات دا مو خو په ټوله کې وروستیو د نامنیو وروستیو پیښو په دې خلکو باندې تاثیرات غورځولي، په کاروبار باندې د خلکو تاثیرات، د ښار په واټونو باندې چې هغه شور پکې اوس نه لیدل کېږي لکه کوم چې پخوا وو. نو تاثیرات شته او تاثیرات به خلکو باندې ډیر
ډیر زیات. مننه اکرام صاحب. اوریدونکو تاسیس موږ د خبریال اکرام الله اکرام څرګندونی واوریده. په کابل کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه که تاسې غواړئ چې د افغانستان د درویګونو مهمو امنیتي ادارو د چارواکو خبرې واورئ، تاسې لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. دلته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت، د کورنیو چارو د وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د چارواکو څرګندونی په یوه تفصیلي رپورټ کې ځای شوي دي. د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام دی، تاسې کلاسي. او هلته تاسې په کابل کې د شنبې د ورځې د تروریستي حملې د یو شمېر قربانیانو د خاورو ته سپارلو پر مراسمو باندې هم تاسې یو ځانګړی ویډیو رپورټ اوریدلای سي. مخکمو په خبرونو کې اوریدونکو واوریدل چې نن د انډونیزیا جمهور رئیس کابل ته ځي. کابل ته دی رسیدلی دی وروسته به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه خبري غونډه کې دی خبریالانو ته معلومات ورکړي د خپل سفر پر جزئیاتو. خو دا اوس سره زما همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په لاین ملګری دی. افغان صاحب، تاسې د دې سفر په اړه نور څه معلومات لرئ؟ د موږ خو خبر سو چې دی را رسیدلی، نور څه معلومات لرئ؟
بلې فرشته جان، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړله، د انډونیزیا ولسمشر جوکو دودو نن شاوخوا 15 دقیقې وړاندې د کابل نړیوال د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسید. د هرکلی ته د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د مالی وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، همدارنګه د کابینې یو شمېر غړي د هرکلی لپاره ورغلي وو. دا مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، دی په د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خراغلاس مراسمو کې ګډون کې او ټاکل شوی دی چې لامدې جنه مستقیم ارک ته ولاړ سال تل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لید کاته ولري او نو وروسته خبريالانو ته دواړه رسرګن سي او د خپل سفر جزئیات وړاندې کړي. دا ولور دی چې د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پاکستان ته سفر درلود او د دی له پاکستان افغانستان ته راغلی دی. د پاکستان ته خپل سفر کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د عالمانو د دری اړخیزي کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی و چې دغه کمیټه به د افغانستان د سولې لپاره کار کوي. خو وروسته به معلومه شي چې نوموړي افغانستان ته له کومو وړاندیزونو خبرو سره راغلی ده او معلومات به له خبريالانو سره بیا وروسته شریکي. فرشته جان،
ډېر زیات مننه. اوریدونکو، د انډونیزیا جمهور رئیس یوکو ویدودو نن کابل ته ورسید. له جمهور رئیس سره به وګوري، وروسته به له خبريالانو سره معلومات خپل شریک کړي چې د سفر هدف دقیقا څه دی. زموږ خبرونه کومار وې دي، نو تاسو به د نن ورځې په جریان کې معلومات درکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسته به زموږ همکاران تاسو ته د زهرو کاروان ونیس پروګرام وړاندې کوي چې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې شوې دي.
په جنوبی کوریا کې د سترګو یو نرم لنز جوړ شو چې د سترګو په اوښکو کې د شکر یا قند یا د وینو د ګلوکوز اندازه معلوموي. دا لنز د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې د شکر یا قند په ناروغۍ اخته دي یا د وینې قند لوړ دي چې باید تل کنټرول شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د جنوبي کوریا د اولسن د ساينس او ټکنالوژي د ملي انسټیټیوټ د څیړونکو په وینا د لنز د قند یا شکر له ناروغانو سره مرسته کوي چې د خپلې وینې د ګلوکوز اندازه د سترګو په رپ کې معلومه کړي. دا نرم او قاتیدونکی لنز د سترګو په اوښکو کې د قند اندازه میچوي او اندازه یې په یوه سکرین کې ښیي. که د چا د وینې قند زیات وي په لنز کې یو کوچنی LED گروپ بلیشی. د جنوبی کوریا څیړونکو دا لنز په سویانو کې آزمویلی. د دوی په وینا ژر به له دې لنز څخه د انسانانو د شکر د اندازه کولو لپاره په پراخه پیمانه کار واخیستل شي.
عصمت څاروانو چې تاسو ته د ډیلی میل پر حواله دا معلومات وړاندې کړل. اجمل اند په سټوډیو کې دی، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې د یو سلوی ولسمې فرقې پر یو جزتام پیل شوی حمله پای ته رسیدلی. لږ تر لږه 15 افغان سرتیری پکې وشل شوي او لسته ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي 15 بریدګرو برید کړی چې څلور وشل شوي او یو ژوند یې ول شوی. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې وی 22 کلنې ښځې ځان زندۍ کړې دي. په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم په پلوۍ د لاریونونو په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نووالنی په شمول لږ تر لږه 3.5 کسان نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اروپایي ټولنه له امریکا سره په سوداګرۍ کې بې انصافي کوي. او د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغه کسانو چې د ترهګرو بلل تصفیه کړي.
سات دولس بجې او یو دېرش دقیقې دي د غرمې. زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو پورې تاسې اورېدلی سئ. پښتو درې خپرونې درته لرو، خبري خپرونې دي، خو اوس اونیز پروګرام لرو. دا پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت او زمو همکاران د ظاهر کاروان خبرونی سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې ناتو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې له نو الوتکو څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په امن نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
خان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د هلمند په ولایت کې د نشي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هلمند د رسنیو دفتر رسنیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو د دوشنبه په ورځ د باغران ولسوالۍ په ګڼمیشته سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر دوو زندانونو برید وکړ چې اتیا بندیان خوش یو د نشي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. له ویجاړې شوې کارخانې څخه 202 کیلوګرامه لاسترغلي تریاک او 515 کیلوګرامه هیروئین وسوځول شول. د روان هجری شمسی کال د جدی په میاشت کې د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 3 کسان د نورو څیرونو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته ولېګل شول. له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز وایند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دې 3 کسانو کې د عامه خدماتو دوه کارکونکي، درې خزي او یو ایرانی هم شامل دي. له دوی څخه 2 کیلوګرامه هیروئین، 10 کیلوګرامه تریاک، 50 کیلوګرامه چرس، 50 لیټر الکولی مشروبات او 55 کیلوګرامه کیمیاوي مواد هم ترلاسه شوې دي. دغه ډول خاغلی موحد وایي چې د جدي په میاشت کې پر ځینو مشکوکو قاچاقوړونکو باندې د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوې دي.
د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ 3 قضایی ابتدایي محکمې، 4 قضایی استیناف محکمې او 13 قضایی د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان ته د پریکړو په خاطر لیږلې دي. د ابتدایي محکمې لخوا 55 کسان چې 11 تنه د عامه خدماتو کارکوونکي په قضایی او یو ایرانی وو محکوم کړل.
د یادونې وړ ده چې 40 نقلي وسایل، لسګونه موبایل ټلیفونونه او یو اندازه نغد پیسې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه او د عدلي او قضایي مرکز لخوا د افغانستان بانک ته سپارل شوې دي. د ننګرهار پولیسو د جلال آباد او تورخم پر لوی لاره د نشئی موادو څلور تنه قاچاغ کوونکي ونیول. د ننګرهار د والی وایند تولا خو یعنی ازادي رډیو ته ویل دی څلور کسانو غختل تر 200 کیلوګرام زیات نشئی مواد چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوی وو او غختل چې له جلال آباد څخه تورخم ته قاچاغ کړي د مارکو د بازار په سیمه کې پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې د ننګرهار پولیس د جلال آباد له ښار څخه د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه نیسي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا چې د سرپل ولایت پولیس وایي چې په روان کال کې 25,000 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. د سرپل امنیه قمندان خلیل دستیار د سې شمې په ورځ رسنیو ته وویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو زیاتوالی د کوکنارو د کښت زیاتوالي ته زمینه برابره کړې، خو دوی د کوکنارو د کښت له منځه وړلو تر څنګ 400 کیلوګرامه نشئی مواد هم نیولي دي. ښاغلی دستیار وایي د سرپل پولیسو په تیرو لسو میاشتو کې 380 کیلوګرامه تریاک، په لسګونو کیلوګرامه چرس او 40 لیټر الکولي مشروبات هم نیولي دي.
حدیث پر دې سوچي د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د نوو الوتکو کارول، د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقهي او قانون مرکز د لومړي ځل لپاره د نشي موادو په اړه یو سیمینار جوړ کړ.
دې لپاره موږ دا سیمینار ونیو چې د دې اضرار هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کو وخیو، او هم عام خلک په دې باندې پوه سي چې دا څومره اضرار لري.
په کابل کې د ژمي د سړې هوا له امله هر شپه څو متاجر مړ کیږي.
پرون هم دغه ځای کې درې کسان یا دوه کسان مړو، اما دا د چی شي نه، دا د یخ نه.
د کاظم په نوم د یوه داسې معتاد خاطره در سره شریکوو چې پخوا ښه شتمن و خو اوس تش لاس پاته دی.
بس د خلک رانه ډیر خفه دي، د خپل قومان دوستان مور و پلار ټول.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څه کوي؟
نه نه، کوټې ته ور ننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څه کولې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې به د ای لس تندر بول جنگي امریکایي الوتکو څخه د نشي موادو د کارخانو جوړولو لپاره کار واخلي. د دې ماموریت عملیاتي قمندان جنرال لینسل بنچ په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دې الوتکو په دلودلو سره به د هیروینو د تولید پر مرکزونو د دوی عملیات ګړندي سي، او له دې لارې به د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې له منځه ولاړې سي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د نشي موادو له منځه وړلو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې د امریکا او افغان ځواکونو ګډ هوایي عملیات ګټور بولي، او وایي چې د دې عملیاتو دوام او وسلوال طالبان له پښو وغورځوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنانزی راپور لري.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هیله من دی چې افغانستان ته د امریکا د ای لس تندربول جنګي الوتکو په رارسېدو سره به د ترهګرو پر ځپلو سربیره د مخدره موادو د کارخانو د له منځه وړلو لپاره به یې هلې ځلې لا مؤثرې شي. د امریکا د دفاع وزارت د یوې اعلامیې له مخې د جنګي الوتکې نږدې یوه اونۍ مخکې کندهار ته رارسېدلي، او د پوځي عملیاتو په مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره یې الوتنې هم پیل کړي دي. او په پام کې ده چې د یو کمپاین له مخې د وسلوالو طالبانو د نشئی موادو کارخانې په نښه کړي. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قمندان جنرال لینس بونچ په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې له دغو الوتکو څخه به د هیروینو د تولید د کارخانو د له منځه وړلو لپاره په یو کمپاین کې کار واخیستل شي.
د سویلي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته اوس موږ په نوي پړاو کې یو. باید دښمن ته داسې سختې ضربې ورکړو چې تر دې مخه یې ساری نه درلود. تاسې شاهدان یاست چې په تیرو څو میاشتو کې مو د وسلوالو طالبانو او قاچاق کوونکو د مخدره موادو د تولید مرکزونه په نښه کړل، او اوس له ای لاستن در بولټ الوتکو څخه په استفادې به د عملیات نور هم ګړندي شي.
د الوتکې داسې مهال افغانستان ته رسیدلی چې له تیرې نومبر میاشتې راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو د کارخانو د تخریب لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو هوایي عملیات دوام لري چې تر اوسه پورې طالبانو ته په کې 22 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا جنګي الوتکې به څومره په افغانستان کې د طالبانو د مالي سرچینو او د مخدره موادو د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې ثابتې شي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره وایي
ضربي هوایی بالای لابراتوارها
د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو او مخدره موادو د قاچاق پر کارخونو د هوایی بریدونو دوام پر ځای اقدام دی. دا کار کولای شي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي او بلاخره د جګړې له ډګر یې وباسي.
هخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د مخدره موادو د کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي، خو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مخدره موادو سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی وایي چې په افغانستان کې ډیره برخه تولید شوي مخدره مواد له دې هېواده بهر قاچاق کیږي، نو باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مخدره موادو غوښتنه کمه شي.
د نشې موادو پر ضد د ناټو د نوو الوتکو په اړه مو د بادله نازی راپور اورېده. دیني عالمان او علمي څېړونکي وایي چې د کوکنارو کښت د نشې موادو تولید، استعمال او قاچاق ناروا عمل دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی برهان الله نیازی وایي چې د علومو اکاډمۍ له لورې د ترسره سوي علمي څېړنو پر بنسټ هر هغه څه چې انسان ته زیان رسوي د شریعت له مخې حرام کار دی، چې په دې لړ کې نشې مواد انسان ته تر ټولو ډېر زیان رسوي. په ورته وخت کې عام خلک هم د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د دیني عالمانو او نورو پوهانو څېړنې ګټورې بولي او په دې برخه کې د نورو هڅو غوښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لومړي ځل لپاره د عامه پوهاوي یو ورځنی سیمینار جوړ کړ. دا سیمینار د علومو اکاډمۍ د فقه او قانون مرکز د نشئی موادو د زیانونو حراموالی او مخنیوي په اړه جوړ کړی وو. دا چې په دې سیمینار کې په عمومي ډول پر کوم موضوعاتو پاسو شو، په دې اړه د دې سیمینار یو ویناوال برهان الله نیازی وایي.
په دې سیمینار کې پلا د دې مخدره موادو د ماهیت په ارتباط باندې بحث شو، سیرنه وشوله او د دې د حراموالی دلایل پکې وسیړل شو. نو دې لپاره منګه دا سیمینار ونیو چې د دې اضرار هم حکومت ته په علمي لحاظ باندې ور وړاندې کو وخیو او هم عام خلک په دې باندې پوه سي چې دا څومره اضرار لري او د یو قطعنامې په شکل باندې مونږه حکومت ته هم وړاندیزونه وکول تر څو پورې د دغه موزل لپاره یو حل را پیدا شي.
دا چې د اسلامي احکامو پر رڼا کې د نشئی موادو کښت، استعمال او قاچاق څه حکم لري، په دې اړه د علومو اکاډمۍ د فقه ډپارټمنټ امیر محقق یار محمد سمدی وایي.
اتدګاه اسلام
د اسلام د مبارک دین له نظره د نشئی موادو کښت، قاچاق او ترافیک پیخي حرام دي. هغه څه چې د انسان په زیان دي، د اسلامي ټولنې په زیان هم دي، او هغه څه چې الله جل جلاله یې خوړل حرام کړی دي، د هغه کښت هم حرام دي. ځینې فقها وایي چې په مخدره موادو کې ښکیل کسان باید د شرابو غوندې مجازات شي. هر کله چې د مخدره موادو مافیا داسې بدې کړنې ترسره کړي، کولی شي چې مسلمان قاضي او امیر پر هغه د اعدام حکم وکړي.
ډېری ځوانان له دې امله هم په نشو اخته کېږي چې د نشئی موادو له زیانونو نه خبره وي. له همدې امله په دې سیمینار کې دې موضوع ته هم پاملرنه شوې وه. په دې اړه د علومو اکاډمۍ د تفسیر او حدیث د مرکز رئیس څېړنوال عبدالرحمن عادل وایي.
د لمون څخه انسان امانه کوي. هغه شخص چې په نشئی توکو باندې روغ دي، نو وینو چې هغه لمون ته هیڅ دولت توجه او پاملرنه نه کوي. د الله تعالی له ذکر او یاد څخه انسان محرومای دی. بل اساسی بنسټیز ځانته د مخدره توکو کارونه له انسان څخه شرم، حیا او سړیتوب اخلي. هغه د الهی نعمتونو د زوال سبب کیږي او د عذابونو لامل کیږي.
اوس په دا وورو چې دا ډول سیمینارونه د خلکو له نظر څومره موثر او ګټور دي.
نو مې انجل نجیب دی د کابل اوسیدونکي. کوم سیمینار چې په علومو اکاډمۍ کې د نشئی توکو پر ضد دار شوی دی زیات ګټور دی، خو عام خلک ورڅخه استفاده نشي کولی. نو په کار ده چې د سیمینار مقالې د کتاب په شکل، د مجلې په شکل او یا هم په رادیوګانو کې ور باندې پروګرامونه جوړ شي تر څو عام وګړي ورڅخه استفاده وکړي.
زما نوم محبوب الله لبیب، د بدخشان ولایت اوسیدونکی یم. کله چې داسې سیمینارونه د پوهانو د محققینو لخوا کیږي، د اعتماد وړ دی او ډیر مفید او ګټور ثابتېدای شي. او همدارنګه په دغه سیمینارونو د عام خلکو د پوهې سطحه او د هغې معلوماتو کچه ډیر لوړیږي.
زما نوم انجینر محمد یوسف دی او زه د جلال آباد ته خبرې کوم. دا سیمینار چې په علوم اکاډمۍ کې جوړ شوی دی دا ډېر ګټور دی او باید په دې سیمینارونو کې د ټولنې بیلابیل خلک ګډون وکړي ترڅو د مخدره موادو په اړه د پوهې کچه لوړ شي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن دا ډول سیمینارونه د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې ګټور بولي او له نورو اکاډمۍ کې دارو څخه هم غواړي چې دې ته ورته سیمینارونه جوړ کړي.
سیمینار اکدری راستا تدویری افتاد.
کم سیمینار چه پا علوم اکادومایی که جور شوه اول شکا پراتا دا اتیاد پا مخنیوی او اما پوهاوی پا برخه که استر رول لری پا دیاره حدسی باید لهم پراخشی. دست سیمینارون لنشه مواد و سرد مبارزه پا برخه که اغیزمند دی. مونگ لطول و ادارو غوارو چه ترده هم زیاد حدسی وکری.
بیشتر از پیش تلاش بکنن؟
د مخدره مواد وزارت په هیواد کې د نشي موادو لامل را پیدا شوی او اجتماعي ستونزو ته په کتو سره وایي چې کا د هیواد دینی عالمان څیرونکي او علمي مرکزونه له دولت سره په ګډه د نشي موادو پر وړاندې مبارزه کې برخه واخلي او د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې لازمي هڅې وکړي د نشي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال تر ډیره بریده کمیدای شي.
اوس له نشي موادو څخه ځو او د نشي د قربانیانو نړۍ ته سر ورسته کوو. په کابل شهر کې هر شپه د سړې هوا له امله له یو څخه تر درې پورې محتاجین مړه کیږي. محتاجین وایي چې له یوې خوا نشي موادو له تدریجي مرګ سره مخ کړي او له بلې خوا یې سړه هوا وژني، خو حکومت د سرپناه او درملنې په برخه کې هیڅ پام نه ورته کوي. له بلې خوا د محتاجینو د درملنې مربوطه ادارې که څه هم د محتاجینو د راټولولو او درملنې لپاره ځانګړي پلانونه یادوي، خو د دوی په وینا په دې برخه کې د امکاناتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار عباد الله حنازی په راپور کې واورو.
د ژمي په دې سړه هوا کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر معتادین له سرپناه پرته شپې او ورځې تیروي. د کابل ښار حضوري چمن که څه هم یو ورزشي سیمه ده، خو یو شمېر معتادین هم پکې اوسي او نشي کوي. د دې معتادینو په خبره د اوسېدلو لپاره بل ځای نه لري، نو ځکه اړ دي چې همدلته تر شنه اسمان لاندې د یخنۍ شپې تیرې کړي. یو معتاد ځوان چې په ایران کې په نشې روږدي شوی د خپل بد وضعیت په اړه راته داسې وایي.
ډېر یخ دی، څنګه کو مجبوري ده نور داسې معتادي سو اوس اخته شوی ما نور څنګه کول. ډېر مړ شوی دی، بیخي ډېر، هر روز مړېږي هر روز.
یو بل معتاد چې دی هم په ایران کې روږدي شوی د افغانستان حکومت ګرم بولي او وایي چې د دوی د وضعیت ښه والي ته یې پام نه دی کړی.
پرون همدا غځه کې درې کسان یا دوه کسان مړو، اما دا د چی شي نه، دا د یخنه، د یخنه یخې شپې دلته تیری کورونو نه خلاص دي، مور او پلار یې نه دی لیدلی په میاشتو میاشتو په کلو کلو کې دی نه دي لمبلي. اما د دولت کومه هیڅ کومه توقع ماته موږ ته نه ده کړې، که چېرته وکړي داسې حالات په دې خلکو باندې نه راځي.
د کابل ښار په پلوسوخته سیمه کې هم معتادین له ورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي خلک تل ځینې کرکه کوي او هیڅ د انسان په سترګه ورته نه ګوري. دو تنه معتادین را ته داسې وایي،
مجبورې راځو د خپل لانې وروره پوډر واخلو ویو پندغه وخت تیری والله ډېر زیات تاثیر کوي لامدغه یخنۍ نه، او د ورځې دوه درې مري او اوس موږ چارانه مجبورې
ټول مې منجلک پروتم ټول یخنۍ ته یو منجلک کنجر پروتم ټول بدن مو خوږیږي پراتو یې لکه مړی مړی رانه جوړ دی بس تیار دی پراتو زندگی مو داسې خراب دی سپی تر زندگی د سپی زندگی لا ښه ده نه دی زموږ زندگی درې څلور میاشتې یو جوړه کالو کې خیر اوس په جره باندې ځغلې وګی تیږي تر دې پلا لاندې پراته یو څونه لا موږ د وبو وله څونه دلته پراته دي مو څوک چې کوي لا نه دی پراته څوک مونه باس خاص کوي نو څوک تاسو کوي چې دا انسانان دي خره دي حیوانان دي.
معتادین د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د ټولنې له کرکې او نفرت سره هم مخ دي. دا کرکه هغه مهال نور هم زیاتیږي چې کله یو معتاد له یخنۍ څخه د یو دوکان یا مارکیټ څنګ ته پناه یوسي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا له خلکو څخه غواړي چې معتاد ته د ناروغ په سترګه وګوري او لاسنیوی وکړي. دوی همداراز پر اړوندو ادارو غږ کوي چې د معتادینو ستونزې حل او د درملنې لپاره یې عملی ګامونه واخلي. د کابل ښار اوسیدونکي نجیب الله او جاوید
کنه ما وختل چاغل تک یا فوټبال دی یا کرکټ دی غټ میدان دی سیل وکم کنه یو تفریحي ځای دی که خو ځلته مې دا خلک ولید نو بس زه ویریدم. په کار دي چې وطنوال کورنۍ جامعه د لاس ونیسي او د دې د احتیاط څخه خلاص شي.
بسیار متاسف میشم، بسیار متاسف
د دوی په لیدلو ډیر دردیږم، ژړا راځي، خو هیڅ مرسته نه سم سره کولای. له نور خلکو مې غوښتنه دا ده چې له دوی څخه عبرت واخلي چې په نشو اخته نه شي.
بسیار فاصله بگیرم،
هخوا د امیر روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې راکمولو یا کاهش تقاضار ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دوی په ژمي کې د معتادینو د راټولولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او هره اونۍ تر 200 پورې معتادین د کابل له بیلابیلو برخو څخه راټولوي او د درملنې مرکزونو ته یستوي. خو د ښاغلي حیدری په خبره د امکاناتو د کمښت له امله دوی په ټولیز ډول ټولو معتادینو ته نشي رسیدای.
موږ ژمي دپاره یو خاص تدابیر نیولی ده چې هر اونۍ کې پر هفته کې سایوي کارکنان زی په سایه کې دوی د دوی سره مرکه کوي، انګیزه دوی ته پیدا کوي چې مرکز ته راسي تداوی دپاره. موږ ظرفیت د مشکل په مقایسه کې لږ دی، کم دی، چې موږ په یو زمان کې د ټولو خیابانی معتادین دپاره موږ خدمات نسګه کول ارزه وکړو.
په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې د نویو پلانونو له مخې به د معتادینو د درملنې بڼه بدله او معتادینو ته به په سمه توګه رسیدګي وشي. خو په دې برخه کې د بودیجې کمښت لوی خنډ یادوي.
په معتادینو په برخه کې بالخصوص مشخص زموږ یو غټ مشکل د بودیجې دی، بالخصوص کله چې میته راځي. موږ کوشش کوو چې یو نوی میتود چې هغه په دریو ولایتو کې موږ اول ځل لپاره تطبیقو چې کمیونټي بیس باندې تداوی ده د راتلونکي کال کې شروع کوو، ځکه چې څومره معتادین چې موږ لرو په دغه شفاخانو په شکل باندې ډېر زیاته مشکل چې ټول ته موږ رسیدګي وکړو. تداوی شکل موږ لږ تغییر کوو، کلو باندې ته مو رسیدو تداوی به عمل ته شروع کوو، ځکه اکثره معتادین داسې ضرورت نه لري چې بستر کو دا ډېر زیات بودیجې پورې تړلې.
د افغانستان د امروختیا وزارت د شمیرو لمخې اوس مهال په هیبات کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون خزه او نږدې 1 لک ماشومان دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له آزادې راډیو نه
ترنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. بیا هم له معتادینو سره پاته کیږو او د یو معتاد خاطره در سره شریکو. د پروان ولایت و دېش کلن کاظم په خوا د موټور کاروبار کاوه، خو د ده په خبره له بیکاره او نه اهله خلکو سره ناستې په نشو اخته کړ او له لسو کالو راهیسې پوډر څکوي. دا چې نشې د هغه کاروبار ته څومره زیان اړولی په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه کاظم یم، د پروان د ولایت یم، د غوربند ولسوالۍ دو دیش کلانی ما دیش کلینه ای که داغ عمل ما پیدا که پقندار که می وزیفه و پا داغ عمل آل تازه اختشم و زپری نپویدلم چی دار دستی او زرار کنده شایدی سابق منگا چرس کول مال دا با چرس غندی که زپری پویشوی هایی چی معمولا دستی کیگی به دا کار نکاو تقریبا لس کالا ما پوده رو احل که دا چرسی سو گرزی چرسی کیگی که دا بنگی سو گرزی بنگی که دا خسری سو گرزی میشه وقت بخیه نو منگا غلط خلق سر گشت گذار کرده دی بد. سابق که ما چرسم سکول خود خپل کور تا بطلما خپل ما شمانو تا دا نیوه مدی دوڑی که بعد ما پیدا کول طول راس آرامو بس ما چه پودر تلاس ارپوری که ارد سنه پاتشلم هم ده کار پاتشم هم خلق و بد را تا دیر ویلی چه چا واده بو منگا واده تا بطلی نشلو کد بطل چا مره و مری تا منگا رسیدلی نشلو ده. بس ده خلق را ندیر خپا دیده ده خپل قامان دوستان مور پلار طول مور خو می بیچاره ډیر ته جړلی د سیو پیرنه شي په زرها او پیریج ته جړلی داغه چې به جړلې ما ته هم جړه راتله و سیما د لاس چې شي پوره نو وایم خو پلار می همیشه وخت چې زتله می راته ما ته ملته پیسې ولا کولی دوه درې موټر می خصل راتله می کابل ته یا په کابل کې می خرڅول مزار کې چې پلخومری کې په دغه ځای کې ما موټر خرڅو نو سم ژوند می کو داسې ژوند می و چې ولا کده د خلکو ژوند داسې نو روش په دې عمل اخته شو بس او موټر پیسې مال نور اعتبار را باندې نه کې ماته را کړی وای بربادی ژوند و داسې ژوند نو خوشاله نه مپ کیدیر په مکتب کې ورته ویلی و د مشر زوی ته می چې ستاپ لور پوري دی ته ولې دلته اول نمبر شوې دې پورته شوې په خطکشي ولې په تراق باندې به منګه دی لاس را په توان ورکاغه ته مې په کور کې بس یو لور می د ډیر باندې ګران ده بس همیشه وخت شوغه مې په یاد کیږي ز ډیر کې خپه کیږي ما چې دا مثلا سابق تا چخل خپل اولاد ساته وست واقعا دست احساس کهی چی ما پلار نشته دیگه چی مرشی خود دیر خده چی سره وی افتخار پرکهی وی زست فلانگه مرشو تا تی 24 ساعت بجنی چی او نفر دیو گریب لس کلومتر کې دی پیژنې چې دا عملی دی، د عمل کې پوډر وي، یعنی د پوډر نه بد شی هیڅ شی نشته. ډیر یو کثیف عمل دی، ډیر یو بغیرت عمل دی، ډیر یو بینومس عمل دی. داسې فکر وکړه لکه ماین ته چې لاس وریږي او ده باندې انفجار کوي، چې د یوې وهل خلاص شو دغه یو دودی واخیسته بیا به دی ځان ترې خلاص نه کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای دا د خپل کشرو له معتاد کېدو څخه خبریږي، سمدلاسه له درده سور او شین اوړي او جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې په وارخطایي او زاریو راګرځوي، خو خدای دا د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای دا چیرې ځي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
وره عمره چیره
دلته راسه زویا، دادی د ور په خونه کیه ما
وره نن راته خانه ښکاری، بیا خو به دین ګور د سره جنگ نه وکړی.
نه زویا، جوړ خوره کی څه نه دی ویلی، هغه لک ته ډیره خوشینه یم.
کومه لک چاته خوشینه؟
هی ورور دی یادوم، ګل محمد ورځ تر بلې رنگ ژړیږي، بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري. ټول ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوي، اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی، دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړی وه، دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ور ننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولی وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې، که دې په اوله کې مونږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا لک د علاج غم وخوره.
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوارې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ را وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دای دې حل لاره نه ده، سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بیخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویا، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي.
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې، پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې ولا که نشه یې مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کماندار صاحب اجازه ده؟
رازا رازا جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کماندار صاحب خیرت خو، څنګه مو راغوښتیم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممدا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد هم ورسره نیولي دي.
قماندان صاحب بس نه چې څه موده وروسته بیا خوشی شي؟
هیڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قماندان صاحب، ستاسو په صداقت او وسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب، کستاسه غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکي، په ډېر اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.